라디오.
السلام علیکم سهار مو بخیر سهار و بجی شوی تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. زه صفی الله ستانکزی یم. نن د جدي 15 دسمبر شپږویشتمه ده. په دغې خبری مجله کې اورئ چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزو غونډو لومړی پړاو نن په بیجنګ کې پیلېږي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د ناټو او امریکا له حضور پرته به په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب و. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسېدلي دي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې 150 تنه ولسي ځواک د سیمې د امنیت د ټینګولو په هدف پر پوستو ځای پر ځای شوي او د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون په ولسمشریزو ټاکنو کې د اوسني حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالني د ګډون غوښتنه رد کړه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسېدلي دي. ټاکل شوې ده د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه نن په بیجنګ کې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمدي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله ده چین پر پاکستان له خپل نفوذه کار واخلي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې 150 تنه ولسي ځواک د سیمې د امنیت د ټینګولو په هدف پر پوستو ځای پر ځای شوي. د دغه ولایت ویاند عطا الله خوګیاڼي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دې خارجې د وروسته د پچیراګام ولسوالۍ په ګیرخیرو سیمه کې د سیمې یو نیم سل کسان ولسي ځواک په وو پوستو او یو لوی بیز کې په وسلو او نور تجهیزاتو سنبال د خپلو سیمو امنیت ته دوی وسپارل شول.
ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه دغو کسانو ته به د حکومت لخوا د ملي امنیت په چوکاټ کې میاشتنی معاش هم ورکړل شي. د 1.5 میلیون ټنو غنمو یو بار له هندوستانه هرات ته ورسید. د غنمو د مرسته چې 6000 ټنه د هرات ولایت لپاره پکې ځانګړې شوې د چابهار نیمروز لاره هرات ښار ته رسیدلې. د هرات د ولی مرستیال محیدین نوري پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د مرسته له هندي چارواکو څخه په هرات کې ترلاسه کړه.
نخستین محموده ای گندم که 19 تیلر گندم بود تسلیم شده.
هرات تا ده غنم و ده لمره بستم و چه 19 تیلر و ده هندوستان ده کنسلگره ده چارواکو و هرات ولایت ده زایی اداره ده چارواکو په حضور که ترلاسه کرده.
هرات تسلیم دانیم.
د خبره هرات، فران، نیمروز، غور او کندهار په هغو ولایتونو کې شامل دي چې د هندوستان لخوا د غنمو مرسته به ورورسیږي. ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون په ولسمشریزو ټاکنو کې د اوسني حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالني د ګډون غوښتنه رد کړه. د کمیسیون په خبره ناوالني د دې هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون نشي کولای ځکه پخوا به په جرایمو تورن شوی دی. ټاکل شوې ده د روسیې ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي کال په مارچ کې وشي. ناوالني د اوسني ولسمشر ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف دی. د ناوالني پلویانو پرون د دوشنبې ورځې د روسیې په 6 ښارونو کې د 15000 لاسلیکونو ټولولو په موخه لاریون وکړ. د دوی په وینا د لاسلیکونه ښایي مرسته وکړي چې ناوالني د کاندیدۍ اجازه ترلاسه کړي. نظر پوښتنې ښیي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي دا انتخابات وګټي او تر 2024 میلادي کال پورې د روسیې ولسمشر پاتې شي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي پر نړۍ د جګړې بادونه رالوتی دي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې د دوشنبې په ورځ د کرسمس په مراسمو کې خبرې وکړې. د په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو رامنځته کولو پر حل لار ټینګار وکړ.
nei bambini del medio oriente
razai dua ukru chi pasima ke dakhkelo loryo tarmains muzakarat berta pail shi aw dua dawlatuna israel o falastin leo bal sara pasulai zato gawusi
in questo giorno di festa invochiamo
pada sal ke chi isawian da hazrat isa da milad raz almanzi pap francis da korea ta po wazmi da lanjo da hal para ham dua ukra da america ulus mashar donald trump lakhwa da israel da plazmine ptoga da baitul muqaddas par rasmiyat pe jandalo le prekri urusta pa manzani khatis ke tawtri khwala ziyat shwai da aw da shamali korea da atomi program le kabala ham pa asia ke waziyat ringalai da او در منستان ولسمشر سرج ساکسیان د سرج سارکسیان د دوشنبه پر از گرجستان ته خپل رسمي سفر پیل کړ. د گرجستان د کورونی چارو وزیر میخائیل جانلیدزی د ولسمشر د اداري رئیس جیورجی اباشیش ویلی او نورو چارواکو په تبلیسی هوایی دګر کې د سارکسیان هر کله وکړ. ټاکل شوی د سارکسیان د گرجستان ولسمشر جیورجی مارګیولاش ویلی او د دې هیواد له صدر اعظم او پارلمان له رئیس سره وویني. سارکسیان به نن تر دغو کتنو وروسته ماسکو ته سفر وکړي او هلته به د ګډو ګټو یا کامن ویلت خپلواکو هیوادونو په غیر رسمي سرمشریزه کې ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دې سرمشریزې مشري کوي. د سارکسیان تر څنګ په دې سرمشریزه کې د اذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، ترکمنستان، مالدووا، تاجکستان او ازبکستان مشران هم برخه اخلي. دا د افغانستان سان سیمیا و نړۍ مهم خبرونه. د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي www.azadiradio.org څو د خبرونه بیا ولولای. بلند په دغه پروګرام کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري خبري غوړې ټاکل شوې نن سه شنبه د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزي غونډې لمړی پړاو په بیجنګ کې وشي.
قرار از روی همکاری های اقتصادی، همکاری های منطقوي و مبارزه با تروریسم به یک توافق رسیدا وکړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له ملي شورا د روسیې د ملي شورا دوړ جرګول لوړپړو غړي سره په لیدنه کې ویلي د ناتو او امریکا له حضور پرته په افغانستان کې وضعیت نور هم خرابو. د ژوند پرنګونو کې هم اوري چې په کونړ کې د ښځو تعلیم څنګه روان دی.
زمونږ هم خپل دغه کلی چې دی که نه دی هم زمونږ په لاره روان شوله. اول نه دی دغه د هېواد نه برخمنو بس مغه زمونږ نیمکونه دی ورورو ته شو شو نام خدای ماشاءالله زمونږ د کلي جنکۍ اوس طب فاکولټي کې دی.
وخت په افغانستان کې د سهار او بجی او د قید رسول لمړي مطلب ته ټاکل شوی نن سه شنبه د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزو غونډو لمړی پړاو په بیجنګ کې پیل شي. دا غونډه د چین د ولسمشر شی جن پینګ په بلنه جوړیږي او هدف یې د سیمه ییز همکاري او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه د درې اړخیزې مشورې ورکول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د دې غونډې په درشل کې درې واړه هیوادونو کاري ډلو سره وکتل او د غونډې لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی. په دې اړه ملالۍ بشیر نور جزئیات راکوي.
د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن په پیکینګ کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د درو واړو هیوادونو کاري ګروپونو د دوشنبه په ورځ خپل کار پیل کړ او د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لپاره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صبغۃ الله احمدی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
قرار از روی همکاري های اقتصادي
دی وایي ټاکل شوی ده د اقتصادي همکاري، سیمه ایز همکاري، د سیمې د اتصال او تروریزم سره مبارزې په اړه یو توافق ترلاسه کړو. کابل دوامدار شکایت کړی چې اسلام آباد د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې جدي مرسته نه کوي او ادعا یې کړې چې پاکستان تروریستان ته خوندي ځایونه ورکوي او په افغانستان کې د سولې ټینګولو په برخه کې همکاري نه کوي. دا ادعاوی د پاکستان چارواکي ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې پاکستان به دا ځل د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې له ژمنې سره سم عمل وکړي. چین د درې اړخیزې غونډې خبره سږ کال په جون میاشت کې هغه مهال مطرح کړې وه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني او افغان سیال سره په پیکینګ کې وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغو خبرو کې د چین نقش ډېر ښکاره و او هیله ده چې د سیمه ایز امنیت ټینګولو په بحثونو کې پیکینګ په پاکستان له خپل نفوذ کار واخلي. په همدې حال کې څېړونکي او کارپوهان دی غونډې ته خوشبینه دي او وایي هر اقدام چې د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترنګلي وضعیت نورمال کوي او په سیمه کې سوله ټینګوي یو مثبت اقدام دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي افغانستان دا ځل له یوې روښانه ستراتیژۍ سره په دغه غونډه کې ګډون کوي او هغه دا ده چې د افغانستان د دولت ضد ډلو څخه د پاکستان د ملاتړ په ستراتیژۍ کې تغییر غواړي. د زیاته کړه
که
پاکستان د افغانستان په اړه خپل پالیسی بدله کړي زه په دې باور یم چې دا اقدام به د افغانستان، پاکستان او ټولې سیمې په ګټه او سولې پر لور وي. کنه دا مذاکرات په لهغو خبرو څخه وي چې پاکستان به د ځان لپاره د وخت ګټلو په خاطر د تاکتیک په توګه کوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم پیکینګ ته تللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د ناتو او امریکا له حضور پرته به په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب و. هغه دا خبره پرون د روسیې د ملي شورا دواړو جرګو له لوړ پوړو غړیو سره په لیدنه کې وکړه. پوتین ویلي له امریکا سره یې اړیکې پیچلي دي خو باید د افغانستان په اړه واقعبین واوسو. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته پام وکړئ یو رپورټ ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې تروریستي ګواښونو او د افغانستان شمالي پولو ته نږدې د طالب او داعش سخت دریځو حضور ته په اشاره ویلي که امریکایي او ناټو عسکر په افغانستان کې نه وای د دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خراب و. انټرفاکس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي طالبان د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او له تاجکستان او ازبکستان سره په پوله کې میشتي او په سیمه کې د داعش د حضور اندېښنه هم شته. انټرفاکس خبري اژانس د پوتین په حواله هم درز ویلي د افغانستان امنیتي وضعیت خراب ده. ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه په موسکو کې د روسیې د ملي شورا د دواړو جرګو له لوړ پوړو غړیو سره کتلي او په بیلابیلو نړیوالو مسایلو یې خبرې کړي چې افغانستان هم د بحث یوه اصلي موضوع وه. ولادیمیر پوتین ویلي که ناتو او امریکا په افغانستان کې حضور نه درلودي دغه هیواد وضعیت به نور هم خراب و. هغه ویلي که څه هم روسیه له امریکا سره پیچلې اړیکې لري خو باید د افغانستان په اړه واقعبین واوسو. د امریکا شاوخوا 11,000 پوځیان په افغانستان کې میشت دي او د امریکا د ولسمشر د تازه ستراتیژۍ په درشل کې به افغانستان ته نور امریکایي عسکر هم زیاتیږي او په دغه هیواد کې به تر یو نامعلوم وخته امریکایي پوځیان موجود وي. د امریکا ولسمشر ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د شرایطو په ښه والي تړل دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم راځو یوې مرکې ته چې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره مو کړي. د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې منطقوي ځواکونه رامنځته کړي. په دې چوکاټ کې به هغه کسان دندې اجرا کوي چې په ملي اردو کې مخکې خدمت کړی. دغه تشکیلات به کله جوړ شي؟ د مرکې په پیل کې احمد شیبر همدا پوښتنه د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیر څخه کړي.
نه تر اوسه پورې قوتونه جذب شوي نه دي خو کار ورباندې جدي روان دی. انشاءالله په نږدې وختو کې نهایي کېږي.
پدې کې هغه پوځیان هم شامل دي چې د پخوانیو کلونو دي او کنه مشخص وخت مورته ټاکلې ده چې لدې وخت تر دې وخت پخوانی افسران او عسكر
هغه حسین معلوم دي. هغه سرتیری چې څوک اردو ته راځي یا غوی سین معلوم دي چې کوم سین نه تر کوم سین په سینه پورې څوک کولای شي چې عسکري ته راشي چې هغه حق لري چې عسكر شي. دا معلوم دي چې څوک تر څو کلنې پورې په احتیاطو کې پاتې کیږي. معنا دا ده چې چا په اردو کې 15 کاله شپږ کاله اووه کاله اته کاله عسکري کړې ده تر هغې پورې چې زموږ سره په احتیاطو کې دي هغه کسان مونږ نیسو او بیا چې د احتیاطو د صاف نه چې ووځي معنا دا ده چې هغو د تقاعد سن ته رسېدلي دي هغوی بیا نه نیول کېږي.
یعنې دا د تقاعد سن ورته تعین شوی دی چې له څو کلونو نه وروسته کسان
د احتیاط لپاره هم تعین دی. اوس مثلا مونږ اتلس کلنۍ نه نفر نیسو د بېلګې په توګه تر څلوېښت کلنۍ پورې بیا په د اخیر وختو کې دا تر 15-20 کلنۍ پورې شوی دی. دا سین نو مونږ په دغه سین په مابین کې چا عسکري کړې ده او سین اماده وي هماغه نیسو.
جنرال صاحب وزیري دغه جلب و جذبه له مشخصو ولایتونو نه پیل شي او کنه سرتاسري به په ټول افغانستان کې هم مهاله پیل شي؟
نه دا داسې یو پروسه نه ده چې مونږ دا لکه د جلب و جذب غوندې چې اعلان وکړو چې راشئ. دا نظر په ضرورت باندې مثلا د بېلګې په توګه په لوګر ولایت کې ضرورت وي د یوې سیمې د ساتلو لپاره 300 نفر یا 500 نفر. مونږ په هماغه ولایت کې دغه قطعه جوړوو هماغلته نیسو او د هماغې ولایت نه په مجموع کې که پوره نه شو د ګاونډیو ولایتونو نه یو سره شریکوو هماغه ځای لپاره. بیا که کوم بل ځای کې ضرورت پیدا شي هلته یې نیسو.
د افغانستان دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیر سره مرکه واوریده، هڅه کوي دغه مرکه ورسره درته بشپړه خبره کړو. هغه وویل منطقوي ځواکونه رامنځته کوي او د ټولو ولایتونو د ضرورتو په اساس به له همغه ولایته خلک په دغه ځواک کې شامل وي. تر لنډې دمې وروسته د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې.
خبری مجله اوري.
د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د دوشنبه ورځې انتحاري حملې د ګڼو لویدیځو مطبوعاتو پام ور اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي مریم عطایي یوه عامه ښځه ده چې د حملې په وخت د کار پر لور روان وه. په خپله فیسبوک پاڼه یې لیکلي ورځ یې له غم او ویر سره پیل شوه. عطایي همدارز لیکلي د چاودنې له سیمې لږ لیرې وه او څو دقیقې څه نه اورېدل. انتحاري بریدګر په ځان پورې تړلي او چاودېدونکو موادو ته د ارګ ماڼۍ ختیځ ورو ته نږدې د ملي امنیت ادارې یو مرکز ته څیرمه چاودنه ورکړه. افغانستان د کورونا چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی وایي بریدګر پیژندل شوی و خو مخکې له دې چې پوځیان د هغه په وژنې یا نیولو برلاسي شي برید یې وکړ. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي په دې انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي او پنځه کسه نور ټپیان دي. واشنگتن پوسټ په خبره د دوشنبه ورځې حمله په کابل کې د ملي امنیت د روزنیز مرکز په سر تر برید یوه اونۍ وروسته وشو. ورځپاڼه لیکي د ملي امنیت په ادارې په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو څو انتحاري حمله کړې دي. لندن ایوننګ ستاندارد ورځپاڼې هم د کابل په وروستۍ حمله لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په قربانیانو کې یوه ښځه شامله وه چې په خپل موټر کې له دې سیمې تیرېده. د لندن ایوننګ ستاندارد په لیکنه د کابل د روغتونونو مشرانو اندېښنه ښودلې چې ښایي د مرګ ژوبلو شمېر زیات شي. ورځپاڼه وایي ورته چاودنې په وروستیو څو میاشتو کې زیاتې شوې دي. او نیوز ټوډی ورځپاڼې د کابل د دوشنبه ورځې د انتحاري حملې یوه ویډیو خپره کړې. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې امبولانسونه ټپیان روغتونو ته وړي. د ویډیو له مخې تر چاودنې وروسته زیات شمېر امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلل. په کابل کې د دوشنبه ورځې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. ازادي راډیو ته غوږیست. زموږ نشرات په ویب سایټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.org د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی. د کونړ امنیه قمندان وایي د روان لمریز کال له لومړۍ میاشتې د جدي تر څلورمې نیټې د پاکستان پوځ د کونړ په خاوره له 4,200 زیاتې د توپونو او میزایلو ډزې کړي چې پکې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د کونړ والي دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره وکړې. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ رالیږلی.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت په یو ځانګړي مرکه کې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان کال د حمل د میاشتې له لومړۍ نیټې تر اوسه د پاکستان پوځ د پولې هغې غاړې نه د توپونو په زرګونو ګولو باندې د کونړ خاوره ویشتلې ده.
د اول د عمله څخه د پاکستان د نظامیانو دخوا څخه چې د انګام شامل د پاغې کنالۍ ولسوالۍ ده، شلتن سرکانو ولسوالۍ ده، د بنوري ولسوالۍ ده، د شیګل ولسوالۍ ده، خاص کنر دی، په مجموع کې 4,200 وشفته فیره د درمنزل توپونو مرمۍ، د میزایل مرمۍ، د غرنی هوارونو مرمۍ او د زردار توپونو د T-64 او T-62 زردار ټانګونو په واسطه مستقیما اندښتونه کړي دي.
امنیه قومندان وایي په دغو بریدونو کې ولسی خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
په دې اندښتو کې کونړ په ولایت کې نه کوره مکمل تخریب شوي دي، 4 کوره نسبتا تخریب شوي دي، واتیا مواشی د بین تللی دي، زموږ و نفر معصوم بې ګناه کوچنیان په شهادت رسېدلی دي، 3 نفر از موږ اهالي شپږه کې کوچنیان ځوانان سپینږیري بوډاګان شامل دي زخمیان شوي دي.
هغه وویل پاکستانی ځواکونو د ټولو نړیوالو قوانینو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه کړې. د ډیورن فرضي کرخې په صفري نقطو کې درنې وسلې او ټانکونه ځای په ځای کړي او هر ورځ پرې د کونړ خاوره ولي چې له عملی زیاتو خلکو خپل کورونه پرېښې دي.
درې سو اتشپېته کوره کټې ته مجبور شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې. کورنۍ هم د خاص کونړ د هولۍ ناوې څخه، د سرکانو ولسوالۍ شونکړې درې څخه، د سلطن ولسوالۍ څخه، د دانګام د زور برول او نورو سیمو څخه، د ناړۍ په ولسوالۍ کې، همداسې نور په ټولو سرحدي ولسوالۍ کې دا خلک مجبور شوي دي کډې کډې ده.
همت وای پاکستان ځکه دغه ځایونه ولي چې څو سیمه له اصلي اوسېدونکو خالي او د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته پر امن پټنځایونه پیدا کړي. بې ځایه شوو کورنیو سره وخت نا وخت د حکومت او مرستندوی ټولنو لخوا یو څه مرستې کیږي، خو د خلکو اصلي غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د دوی په سیمو له ډزو کولو لاس واخلي او دوی بیرته خپلو کورونو او جایدادونو ته ستانه شي.
زما نوم انات خان دی. پاکستان ډیر زیات توپونه ولی همدا پرون د باسپخیم نه پرایسته چې شروع کړي تقریبا چې 50 ګولۍ بیا ګویجې او بم بازار ته دغه ځای ته راوښتلي دي. اوس خلک ټول را بې ځای شوی د خپل کلي او د خپل کور نه. په پردو کورونو کې دوه کاډې او درې کاډې ناستې او په شینکوړک کې اوسېږو.
خلک وایي د کونړ په یو شمېر ځایونو کې پاکستاني ځواکونه مخکې راغلي او اغزن تارونه یې لګولي. که څه هم چې د کونړ امنیتي مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزیر تېره ورځ وویل چې چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه فرضي کرښې دواړو خواو ته د پرتو قومونو د بیلوالي دپاره د موانعو جوړولو اقدام وکړي.
مهم اوریدل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د کونړ په خاوره د روان کال له پیله تر اوسه 4,500 د توپونو او میزایلو ډزې شوې دي. که څه هم پاکستاني چارواکو تازه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي وو د پولې د امنیت لپاره اغزن تارونه ایښي دي. همداراز دوی رد کړې وه چې د کونړ او ځینو نورو سرحدي ولایتونو په یو شمېر برخو د دوی پوځیانو حمله کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالف او فعال الکسی ناوالنی په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ناقانون اعلان کړ او وی ویل د لازم شرایط نه دی پوره کړی. ناوالنی غواړي د 2013 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي. کمیسیون ویلی ناوالنی په خوا د جرایمو په قضیو کې تورن و، نو ځکه دی نشي کولی د دغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. ناوالنی ویلی دی به د روسیې د اساسي قانون اړوندې محکمې ته مراجعه وکړي، خو زیاته هیله نه لري. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره الکسی ناوالنی نامناسب اعلان کړ او په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره یې د غوښتنه رد کړه. الکسی ناوالنی د روسیې د اوسنی حکومت مخالف او د اداري فساد پر وړاندې فعال دی. دی غواړي د 2013 کال په مارچ میاشت کې د روسیې په ولسمشریزو ټاکنو کې د کاندید په توګه ګډون وکړي، خو دی د انتخاباتو د کمیسیون لخوا رد سو. کمیسیون وایي ناوالنی ځکه انتخاباتو ته نسي کاندید کېدای چې د جرایمو سابقه لري. ناوالنی لومړی ځل په 2013 کال کې د غلا په تور محاکمه سو. پر د تور و چې د روسیې په کیروف سیمه کې د 2,010,000 ډالرو په بودیجه کې تیر ایستل کړي دي. د بشري حقونو اروپایي محکمې تیر کال دا پریکړه لغوه او غیر عادلانه اعلان کړه. د روسیې سترې محکمې د بیا محاکمې حکم وکړ، خو هلته ناوالنی ته بیرته د 2013 کال د محکمې غوندې سزا واورول سوه. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویل چې ناوالنی په خوا تورن سوی، نو له همدې کبله دی نسی کولای په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د دوشنبه په ورځ د کمیسیون د پریکړې تر اعلان څو دقیقې وروسته ناوالنی یو ویډیوي پیغام خپور کړ چې پکې دی له خپلو پلویانو غواړي چې انتخابات تحریم کړي. لومړی نظر پوښتنې ښیي چې د روسیې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین په ډېر اسانۍ سره بیا ولسمشر ټاکل کېدای سي، په دې معنی چې دی به تر 2024 کال پورې ولسمشر پاتې سي. د کمیسیون تر پریکړې وروسته ناوالنی خبریالانو ته وویل چې دی به د روسیې د اساسي قانون اړوندې محکمې ته مراجعه وکړي، خو ده وویل چې د دې پریکړې د لغوه کېدو چانس ډېر کم.
که
د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پر ما بندیز لګوي چې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړم، میلیونونه خلک له انتخاباتو باسي، میلیونونه خلک له سیاسي سیستم باسي، ځکه دا به دوی ته په انتخاباتو کې په هیڅ ډول د ګډون موقع
ورنکړي.
د انتخاباتو کمیسیون پر ده د 2013 کال د قضیې په خاطر له مخکې لا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر 2028 کال پورې بندیز لګولی و، خو ناوالنی ویلي چې پر ده تورونه سیاسي انګیزه لري. د ناوالنی د کمپاین په وینا د قانون له مخې د روسیې په 40 ښارونو کې د 500 تاییدۍ د لاسلیکونو اړتیا درلوده چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په مسکو کې د ناوالنی 800 پلویان راټول شول او 242 کسانو ورته خپل د تاییدۍ لاسلیکونه ورکړل. دې ته ورته په 900 نورو ښارونو کې د ناوالنی په پلویتوب خلک راووتل.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو .org د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. همدارس facebook.com/ازادي رادیو مه هیروئ. تازه خبرونه هلته هم لوستلی شئ. همدارس به د ازادي رادیو ویډیویي خبرونه هم په فیسبوک او ویب پاڼه باندې وګورئ. د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلي. ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه په بیجنګ کې پیل شي او هدف یې په سیمه ییزو مسایلو او همدارز له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مشوره ورکول دي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې 150 تنه ولسی ځواک د سیمې د امنیت د ټینګولو په هدف پر پوستو ځای پر ځای شوی دی. د 1.5 میلیون ټنو غنمو لمړی بار له هندوستانه هرات ولایت ورسید. په دې کې به 10,000 ټنه غنم هرات ولایت ته ورکړل شي. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په ولسمشریزو ټاکنو کې د اوسنی حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د ګډون غوښتنه رد کړه. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي پر نړۍ د جګړې بادونه رالوتي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې د دوشنبه په ورځ د کرسمس په مراسمو کې دغه خبرې وکړې. د په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو رامنځته کولو پر حل لاره ټینګار وکړ. او د ارمنستان ولسمشر سرج ساکسیان د دوشنبه په ورځ ګرجستان ته خپل رسمي سفر پیل کړ. د خبرونو تفصیل په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼې آدرس دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه بسم الله خان دی خوښ نه خبرې کوم. د جنخیر په پښتون سوالین مون کډه شویو. زمون سره د کوم مرست مخ کې شوی را رغون کې درې میاشتې مخ کې چاول تازه د جنگ نه کډه شویو. اوس سره د زما د هیڅ مونګل تا کاروبار نه لرو، داسې نه پیسې لرو. باید مون سره د جنخیر په پښتیا کډوالو سره په خوښ کې چې مون ژوند کوي کوم خلک به ځای شوی دی، باید سره کومک وشي. ازادۍ رادیو ته مدا پیغام پور کې باید لړپورو چارواکو سره شریکی سلامونه ورته کوم.
السلام علیکم. زه عبدالواسی له کندهار ولایت څخه د لیبه کندهار په مکتبو کې یو وار وای دریشان دي، بیا وای کالی دي، یو وار شو سپین کالی دي، اوس پته وای دریشان دي. په دې کې خو غریبان خلک راځي، دنیا نه لري، تا دې څنګه یاري یا دریشان کې یا کالی کې زما دا غوړ.
السلام علیکم. زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې. موږ د فراه د اجوالي صاحب څخه ډېره مننه کوو چې زموږ د بکوا ولسوالۍ ته خادیه راواستولې. دا خو یو ډېر ښه کار و چې اوس فراه وطن ته باکې راوستل، خادیه راوستل. نو موږ د والي صاحب څخه دا خواهش لرو چې د بنګ د خیابات او د بکوا سړک دې هم پوخ کړي. مننه وسلام.
تاسو هم مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی.
د جوان رنگونه
تاریخ نورګل د نورګل
مفتی څنګه د کونړ ولایت کې د میرمنو وضعیت څنګه ده، د جوان څنګه د میرمنې رقم د نورګل ولسوالۍ کې آیا انجنونو ته د درس زمينه برابر ده؟ نه ده تاسو چلته عمل جوان
بل نه د نورګل ولایت کې قرار قلری دم جنکی مکتبونه ته زی فاکولټو ته زی دار المالین ته زی زه خدام خلک دې آرام دي او بس تشویق نه درس او سیواته او دیتہ مخه کړی.
تاسو کورنۍ کې مثلا خپل لورګان دي مسیان دي هغه هم درس ته سي اجازه ورکوي؟ تاسو
ما ټول بچی نه خدا خري د نظر نه سي ټول فاکولټو کې دي او یو لور من فاکولټه کې ده. ټول د شن فکر کورنۍ نو مونږ د اول نو ټول جوړ کړی دي. او زه هم خپل دا کلی چې دی کنه دی هم زمونږ په لار روان شول. اول نه دی دا د چواد نه برخمن نو بس ما زمونږ نه کنه دی زه ضرور ته شکر نام خدا ماشاءالله زمونږ د کلی جنا کوي او ستف فاکولټي کې دي فاکولټو کې دي دی کابل ته درس نه وي شنه او نام خدا د سيته
یعنی د کلی وال چې تاسو ته وکړل چې تاسو په لورګانو درس وای نو دوی هم تشویق شوی. ډول
زمونږ کلی وال البته زمونږ په لورګانو ته وکړل دي ته زمونږ زامن ته وکړل دي ته جنا کوته وکړل دي نام خدا ته شو تاسو غي نام خلا مخ کې دی او مستند دي نام خدا غي په لټ کې او خلا رسیدلې کلی
د تاسو خپل څومره زده کړې کړې دي؟ فکر کوم سنات شیرم لیکي څنګه ده؟
ما یو متوسطه زده کړې کړې دي او دا مې دویم کتاب دی. اول کتاب نوم یې د حیا ټکرې دی او دا کتاب مې د مینې اوښکې.
کوم وخت نه شعر لیکي تاسو؟ څنګه شعر شاعري ته مو مخه کړه؟
بس پیغلتوب نه در کوټوال نه مې شعر سره مینه لرله او بیا داسې حالت راغلی کله خوشاله او کله خفه او کله په خپل هر شی چې مې اورېدلی هغه مې شعر په خبرو بدل کړی دی. شي مې دونه خاري ممکن نه کړ خپل استعداد مې دونه دی چې خپل هر یو فکر شی وکم شي لا تر دې د وطن په د خلکو په خاطر د بیوادلو په خاطر دغه د وطن حالات ګورم او بس یو شی لیکم.
مننه چې ازادي راډیو ته موږ غوښنیولې دغه پښتو خبرونه ختمیږي. اوس به ستار فروغ بل پروګرام.